تفاکار کجا می روی؟
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزیم. تاسو د ازادي راډیو غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلق وایي چې د ښاغلي دوستم د مارشالۍ د رتبې حکم 3 اونۍ وړاندې لاسلیک شوی او نن به د ملي ټلویزیون له لارې خپور هم شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو. په امریکا کې په یوه ورځ د څه باندې 55,000 COVID-19 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپور هم خپرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په لاره کې پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر څخه غوښتي چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. بشپړه خبرونه. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په لاره کې پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستي ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې وکړې او دواړه لوري پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. د زیاته کړې چې تلپاتې سوله به په دې معنی ده چې پانګونې به زیاتې سي، مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه سوې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ایز شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې قطع کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې جوړ کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې دي. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړی و، خو د امریکا دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. خو طالبانو په دې وروستیو کې چې د پرون رسنیو ته وویل چې دا راپور ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې دا راپور رد کړی دی. د ویلي دي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې همداراز ویل سوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ سوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راسي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل سوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې سي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک سوې وه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت په ایران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل سوي، یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د 5 په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، برتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکاري وهوکړې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران په ایران کې د نسکوري سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو د کورنۍ د ملاتړ او ورته د جواب ویلو د همغږي د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا دا هوکړلیک د ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک سوی چې د دې هوایي پیښې بشپړ څیړنې وسي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړل سي. په دې الوتکه کې 116 اویا کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنې کیف ته روانه وه. تاسیز مجرغلا ازادی رادیو اوری او اوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د بشری حقوقو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نکړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کورونا ویروس په اړه درواغ معلومات د رسنیو انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د توشیح لپاره استول شوې ده. په نیویارک کې میشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې د کووید 19 ناروغۍ په اړه درواغ معلومات به څرنګه معلومیږي او د دې قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول سوي دي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب مربوط دی. دغه آژانس وایي چې چارواکو ډېر اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشي مواد ترلاسه کړي دي. په راپور کې دا نه دي ویل سوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق وایي چې دغه په دې اړه باندې به حکم نن په ملي ټلویزیون کې خپور شي.
حکم امضا شده، صادر شده، امشب طریق تلویزیون.
دا هموري چې په امریکا کې په یو ورځ څه باندې 15,000 کووید 19 یا د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په ورځنۍ کچه د مثبتو پیښو دوه برابره زیاتوالی ښیي، البته د دوو اونیو مخکو ورځو په پرتله. په اروزګان کې ځوانان له وزګاریو سخت کړیږي او وایي که مجبور شي نو ښایي په دغه ولایت کې د بیکارۍ په خاطر ناقانونه کړنې هم زیاتې شي.
دای بیا کار نه شو زاریان چې کوته پر سره کوم لاره کوته وس نو ستلاله چې تاسو وایان بغیر وی معنا جوړی شي معنا نه سم.
او د پروګرام په دویمه نیمای کې به له ننګرهار تاسو ته یو ګرده میز خبر کړم. به هم خرغلې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پخوانی لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق ازادي رادیو ته تایید کړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم دریو نه وړاندې لاسلیک کړی و. د خغلی قرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور هم شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی دی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه تبصره نه ده کړې. خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي، همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي.
السلام علیکم. ته اشاره درلوده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشال رتبه ورکړې ده. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلو په جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپور شي. هغه وویل
څه هفته قبل حکم امضا شده، صادر شده،
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شو او نن شپه به د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال پر اوږو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره شي. پردیس ستاسو غږ موږ سم نه اورو. اوریدونکو و موریدل چې تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ چې غږ مو سم راشي، بیا به نور جزئیات شریکې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پخوانی خپل پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د دغه مارشالۍ د رتبې حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شوی دی.
مهاله د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان مصالحه شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې یې هلې ځلې کړې. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د حکومت وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر لومړي مرستیال امتیازات څخه چې د شګې پروتوکول له مخې برخمن شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړي مرستیال بابر فرحمند هم په خپل ټویټر د ولسمشر د دې قند څخه هرکلی کړی، خو اوس پوښتنه دا ده چې مشغلۍ د باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپوه امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه
فاتید یو مملکت، فاتید یو جنگ او فاتید یو مملکت په جنگون کې دلته کې فاتید کیږي او دای په دنیا تلفات راوځي او د دلته یو سرلړواله غواړي. هغه چاته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کیږي چې دی فاتید سوی په جنگون کې جنگ ګټلی وي او دغه د خاص امتیازات په خاطر فعلا نه فقط دغه یو نوم دی ته فاتید کیږي. دلته د سیاسي بس په خپل ورته د افغانستان کې نه لري، د سیاسي څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شوي چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه وه. بلستاني ویس
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واوري. وس باور شو امریکا ته په امریکا کې پروند د جون په دویمه په یو ورځ د کرونا وایروس باندې 15,000 پیښې ثبت شوې دي. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو په پرتله دوه برابر زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تکساس کې رامنځته شوې. اسدالله لودین د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله راپور راکوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا وایروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په څلورمه د آزادۍ ورځ لمانځي او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي او داسې ویره شته چې د کورونا وایروس پراختیا به نوره هم ورسره ډیره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا 5,500 خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول لازمی نه دی. په امریکا کې د کرونا پیښې په 40 ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي، خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په 2 د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په 4 ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کرونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتوني فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کرونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په 2 نمبر ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کرونا ویروس له کبله رامنځته شوي کووید-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کرونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګاست د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د جولای په 3 په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی له افغان ولسمشر اشرف غنی او د مصالحه عالی شورا له رئیس ډاکټر عبدالله سره په وروستۍ غونډه کې ټینګار کړی دی چې د سولې او د بین الافغاني خبرو په لاره کې پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل شي. هغه ویلي دي چې هر ډول ځنډ به شرچونکو او شرخوخو ډلو ته موقع په لاس ورکوي. ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په ارتباط باندې په تازه سفر کې تر اوسه پورې د منځنۍ اسیا هیوادونو همدارنګه پرون پاکستان ته سفر کړی دی او د اونۍ په پیل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې. په دغه سفر کې له هغه سره د امریکا متحده ایالتونو د نړیوال پرمختیایي مالی شرکت رئیس آدم بوهلر هم مل دی او په اوسنیو تازه خبرو کې هم تر ډیره ویلي دي چې د سولې په اقتصادي ګټو باندې خبرې کړي دي او له افغان چارواکو سره په دې صلاح شوي دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. په همدې ارتباط د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت حسن سره غږیږو. حسن صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. ښاغلي خلیلزاد، د ځینو مخلو یا شرچونکو یادونه کړې ده، ویلي دي چې د سولې خبرې هر څومره ځنډیږي دغه ډلې به فرصت پیدا کوي. کوم ډلو ته اشاره ده د ښاغلي خلیلزاد ستاسو په نظر؟
بالکل، خلیلزاد اوسنی ټویټ کې د نورو فرنګ دې ته اشاره کړې چې باید بین الافغاني مستعد او که چېرته پیل نه شي نو لاس په کار شي او دغه پروسه به ځان سره مخامخ کړي. تیره ورځ هم د ملي تلویزیون سره مرکه درلوده، هغه په دې باندې ډېر تاکید وکړ چې د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي او د بندیانو د ښځو د حل لپاره وقت وغوښت چې په هفته کې به دا ټول مسائل حل شي. د خلیلزاد دا ټویټ تر ډېره په یو قسم اقتصادي مرستو باندې څنګه ځوان حکومت سره کې تاکید شو او پاره کې دا وی چې باید تر افغان باید خبرې پیل شي او افغان شي تر څو اقتصادي مرستې او حکومتونه ته لاره هواره شي. نو دا افغان حکومت باندې
مننه ښاغلی حسن
فشار راوړل دي.
بله ښاغلی حسن، د ښاغلی خلیلزاد دا خبرې تقریبا څو ورځې وروسته لغ راووتې چې د دوی اصلي غونډه شوې وه، یعنی د اونۍ په سر کې غونډه کړې وه او اوس یې دا خبرې کړې دي. په هر صورت ښاغلی ولسمشر هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، اشرف غني هغه ویل چې راتلونکې اونۍ به مهمې خبرې کېږي، د بندیانو د تبادلې مسله به هم د خبره چې بشپړه کېږي. څه فکر کوئ چې واقعا به هم مال څه فکر کوئ چې واقعا به هم لکه څنګه چې افغان ولسمشر وایي هماغه سي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره راتلونکي اونۍ مهم ګامونه پورته شي که څنګه؟
فکر کوي چې د بندیانو تقریبا حل شوي دي او کله چې د بندیانو تکمیلېږي نو بیا بل لیدل کېږي چې د سولې خبرې وزن ول شي. همدارنګه د سولې دا هغه ډېره پیچیده موضوع ده او په دې باندې داخلي سیمه ییزه د اسلامي هېوادونو او نړیواله اجماع رامنځته شي چې د هغې لپاره هم کوششونه روان دي. نو زه فکر کوم چې د سبني خبرې به په یوه میاشت دننه پیل شي.
ډیره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو شنونکي حکمت حسنو چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو سرګندونو باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه نن ټویټ کړی دی چې دوی له افغان ولسمشر او د ملي مصالحې له عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله سره خبرې کړې دي او له هغوی سره سلا شوي دي چې د سولې اقتصادي ګټې در جګړې زیاتې دي او ویلي دي چې تلپاتې سوله په دې معنی ده چې پانګونې به زیاتې شي، مصارف به کم شي او سرمایه به وده وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
ورزه روزګان ته په روزګان کې ځوانان وایي که دولت ورته د کار زمينه برابر نه کړي نو په دغه ولایت کې به د ناقانونه کړنو ګراف لوړ شي. دوی وایي په دې ولایت کې د بیکاری لامل د جنایي جرمونو په کچه کې هم زیاتواله راغلی دی. د روزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین بیا وایي په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکاری زیاتوالی اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اورو چې لترین کوټه راکوي.
دا په ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده. دلته هر ورځ تر سلو زیات کسان د کار په لټه راځي. د کار په لټه راغلي د دې کسانو زیاته برخه یې ځوانان دي. د دغه کسانو لړل یو هم د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد دي.
دای بیا کار نه شو زاریان کوته پر سره کوم لار کوته وس نو سلاله چاته وس وایان بغار وی معنا وړي شی معنا نس نو میاش کی خدای شي واخ راز چې په میاش کی وس پنځه ورځې مو کار نه د کړسم درا کړ دغه په نظر کرا کړ زه د شوړ ولا سلار ونه سخلا وکي مور سره بالا وش کو وا د ورو درو پیزن واخ یا به مړ یا به دنیا خیا.
اورزګان ولایت چې له تیرو څخه باندې شاوخوا څلورو کلونو رئیس پکښې کې د جګړې ډګر تو دی لامل یې زرګونه کورنۍ د خپل سیمو بي ځای سوي او ترڅنګ د یادو بي ځای سو سره د بیکاری کاچ هم زیاته سوي ده. دغه کسان چې له بیکاری زوري ژوي په دغه ولایت کې زیات شمیر بیکاره ځوانان د نشي توکو استعمال ته مخه کوي. وشت کلنا سدلا بي یو بل دغه کسانو له جملې څخه دي چې د گاونډي ولایت کندهار څخه د ترینکوټ شارت په کار پسی راغلي. دی وای زیات وختونه د کار د نشټوالي لامل د ځان وژلو هڅه هم کړي. خوای ک دولت ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، نو لوی خو به د جنایي پیښو او د جګړو ګراف راټیټ سي، او لبلی خو به ځوانان د هیواد په بدولو کې هم بوخت سي.
زه راغلی د ویش مسافر یم، دا رقم نه پستانګ یم چې قسم بوخته د خپل ځان مړ کوم. هم د مجبوره کور تکلل هم شپه میکړ د یو لسمی قسم دی ک ماشومان تور کړی دی چې راکلمه دا شولم چې ډیر بد پریشان ولم چې وزه سچم کوم په خپل افغانستان کې در په درم ټوک ټوک یم ولزم سره څوک مرسته نه کوي. مصر د همدردی و سیز مصر د مزدوران سره خوشو وسی مصر د یو کار پیدا شي.
دا فدسیال کې د چیل دی وړاندې راپورونه ورکول سي و چې یو شمیر بهرنی تورستي کړي د افغان ځوانانو د مجبوري ورځ څخه په ګټه اخیستنه د پیسو په بدل کې د افغان دولت په ضد د خپل شخصي اهداف لپاره جنگوي. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکاری زیاتوالی اندیښمن کړي دي. دی وای په روان کال کې په دغه ولایت کې شاوخوا 200 ځوانانو ته د کار جوازونه ورکړي، خو یې دا بسنه نه کوي. د یادې ادارې مشر فضل رحیم حقبی نازادی راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې شاوخوا 15 سلنه ځوانان بیکاره دي.
او څو بارم د وزارت سره خبرې کړي چې باید خارج ته دغه کسان واستول شي. خارج ته داسې په قانوني ډول سره باید ولېږل شي چې بیا وزارت په دې کې هر وخت واجه راخیستي نو د پلاني هېواد سره دغه لږ تفاهمنامه لاسلیک کړې ده، خو تر اوسه دقیق درک مشته نه دی رامعلوم شوی.
حقبین وای دغه کسانو ته به په داخل افغانستان کې هغه مهال د کار زمينه برابر شي کله چې دولت پر خصوصي سکتور او د کرنې برخې ته توجه زیاته کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواغست اوس ورزو کونړ ته د کونړ په پښید بازار کې جوړیدونکو قفلونه چې په سیمه کې د پښیدی قفلونه په نامو مشهور دي او هر یو یې نږدې 2 کیلو وزن لري لا هم د خلکو لخوا استعمالیږي. دا قفلونه د سیمه اینګران لپیړیو رئیسی جوړوي او د کونړ تر څنګ نورو گاونډي ولایتونو ته هم د استعمال لپاره وړل کیږي. په دې اړه رحلا انوري له کونړ یو راپور را لګلای.
کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د پښید د هنګرانو بازار 15 کلن یار محمد همدل ته د هنګری دکان لري. د ده د عمر ډیره برخه د سړو اوسپنو په تودولو او ټکولو تیره شوې ده. چاودیدلی او پسکرو تور لاسونه د اور په بڅرکو سورې شوې جامې او د اوړي په دې ګرمۍ کې په خولو لون خشت یار محمد له کمالونو ډک انسان دی. وای د ورغبی تناکا مرغله را ده، د هم چاته د سوال لاس نه غزوی، خو په دې عمر هم خپل بچو ته د حلال نفقه د پیدا کولو فلک کړي. یار محمد خان وای لوړو کوالی ل خپل ماما یاد کړي کسب آهنګری ته مخه کړي ده او په شدی قلوپونه چې خورا مشهور دي جوړوي.
قلوپ جوړو فار نمونه رټ واړو منس کورا دس قلپونه لکه دا چې دسم جوړو هم دا قلپونه دي. دله چار انسان راغې غلو په اسانۍ سره نه پسیره کولی شي نه ماتولی شي.
د ده په وینا مخکې دغلته د هنګرانو 12 کورنۍ اوسېدي. د جنګونو له امله یې زیاتې کډوالې شوې او ورسره یې خپل کسب هم پرېښی دی او اوس یوازې همدا پاتې دی. د یار محمد خان په خبره چې پخوای بازار ښه و، قلفونه به یې جوړول او له بېلابېلو سیمو به ورته خلک راتلل او د ده په لاس جوړ شوي قلفونه به یې اخیستل، خو څه موده کېږي چې د دغه تولید د پلور بازار یې په ټپه ولاړ دی.
بازار یو وخت کې ډیر ترکه روان و، اوس هغه بازار نشته. دې غټ قیمت ګران دی 2500 دی او د واړو قیمت 900 نیولې 900 پورې. باج پرمایش را کوي، نمونه رااله را کوي، چیرې په دې نمونه مال یو شی جوړ کړه خپل هغه نمونه ته چې د لاس ته وګورم یا مثال دغه ته وګورم په هغه نمونه باندې لوزه شی جوړوم خپل پی ویخلی وځي په خپل مخ. بعض انسانان چې دي هغه یو دغه کوي یا نمایش د حجره کې میخ ته اچوم چې دا پخوانی تاریخي قلفونه دي.
هغوی اهنګری او قلفونه جوړولې د کسب ترڅنګ شوق دی. د یار محمد خان په خبره چې کومه روزي د خپلو چاودیدلو لاسونو په وسیله ګټي دا ورته تر هر څه غوره عمل ښکاري.
لکنړه مو د پښید قلفونو په اړه باندې راپور واورید. د ازادي رادیو خبری پروګرام لمړی نیمه دلته ختمیږي، خو باید یادونه وکم چې د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې به د ولایت پولیس پروګرام کې د خوست والی محمد حلیم فدایی میلموي کولای شي.